بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د دې خبرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا قليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پناما چه بخون که او مهربان ده او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغښتی دي، یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي، بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلی دي، نو ډیر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. قدر من اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنه. د تهران رادیو له مازیګرنۍ او ساعت خبرونې سره زالی اسخر عبدی سره د ملګرو ساسو درانه حضور ته حاضر سویو. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 لمریز کال د وری یا د حمل د میاشي لومړۍ نیټه، یعنی د نوروز ورځ ده، چې د 2015 میلادي کال د مارچ له 20 او د روژې د مبارکې میاشتې له 6 نیټې سره سمون خوري. قدر من اوریدونکو، په نوي کال کې تاسو ته د سلامتی او سوکالتیا په هیلې سره نن به هم خبرونه د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ په تازه خبرونو سره پیل کړو. بیا به هم د سیاسي تبصرې په برخه کې د ایران په وړاندې د امریکا د دوه ګونی چلند ځینې بیلګې وڅېړو. له هغه وروسته به هم ستاسو په غږونو او پیغامونو مشتمل هر کله راشه خبرونه واورئ، او د پروګرام په پای کې به هم د روژې د مبارکې میاشتې د 6 په مناسبت ځانګړی مطلب واورئ، چې په دې سره به زموږ د نن ورځې مازیګرنۍ او ساعت خپرونه ختم سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parsday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی، او همداشان pashto@yahoo.com هم زموږ ایمیل ادرس دی چې له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه شریکولی سئ. اوس په تهران کې د مازیګر 4:00 دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. د مهمو خبرونو سرټکی: د اسلامي انقلاب سپاه پاسداران وایي چې له هر ډول ګواښ سره د مقابلې لپاره چمتو دی. له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه افغان کډوالو ته د وتلو لپاره 10 ورځې وخت ورکول سوی. د سویس حکومت وایي چې د افغان کډوالو په وړاندې خپل سیاست بدلوي. یمن په تیرو 24 ساعتونو کې په اسرایل رژیم باندې د دوهم ځل لپاره توغندوي برید کړی. امریکا د یمن په لویدیځو سیمو باندې 6 ځلې بمباری وکړې، او د سودان د ولسمشرۍ ماڼۍ د پوځ د ځواکونو لاسته ورغلې ده. قدر من اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د ځمکني ځواکونو قومندان جنرال محمد پاکپور د نوي کال د رارسېدو په مناسبت کې په خپل پیغام کې ویلي دي چې د ایران د دښمنانو لا زیاتو غوښتنو سره د مقابلې او د مخنیونکي ځواک د پیاوړتیا په موخه هر اړخیزې چمتووالی نیول سوي دي. هغه زیاته کړه چې په تېر کال کې هم مختلفې مانورې ترسره سوې، او دا بهیر به په روان کال کې هم دوام وکړي. د سره مهاله په ایران کې د خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم د هوایی دفاع د قرارګاه قومندان جنرال علی رضا صباهی فرد هم د نیمه کال په مناسبت په خپل پیغام کې ټینګار وکړ چې د پوځ د هوایی دفاع ځواکونو له هر ډول هوایی ګواښ سره د مقابلې لپاره د یوه نفوذ نه منونکی سپر په شان عمل کوي، او د ایران له خاورې او فضا څخه په دفاع باندې ویاړي. سویزرلند ویلی چې د افغان پناه غوښتونکو په اړه خپله پالیسي بدلوي، او په ځینو مواردو کې افغانستان ته د هغو جره نارینهو لیږولو ته لاره هواروي چې د پناه غوښتنې قضیې رد سوي دي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان امنیتي او ټولنیز اقتصادي وضعیت د طالبانو د واک ته رسېدو د لومړیو وختونو په پرتله ښه سوی، او د دغو ارزونو پر بنیاد د ځینو پناه غوښتونکو ایستل عملي کېدای سي. دغه وزارت په عین حال کې ویلي چې په عمومي ډول هغه هېواد ته د چا بیرته لیږدول چې د طالبانو تر واک لاندې وي غیر منطقي ګڼل کېږي. البته په هغو مواردو کې چې مناسب عوامل موجود وي د هغو جره نارینه و بیرته استول چه په خپل واد کې له خطر سره نه مخامخ کیږي ممکن دی. د سویس د بهرنی چارو وزارت د اعلان له مخې هغه افغان پناه غوښتونکي چې په دې پالیسۍ کې شامل سي باید جره، روغ رمټ او قانوني سین ته رسېدلي نارینه وي. سربیره پر دې باید په افغانستان کې د ټولنیزو اړیکو یوه باثباته شبکه ولري چې په ټولنه او د کار په بازار کې د بیا ادغام لپاره پرې تکیه وکړي. د دې اعلامیې له مخې ښځې، کورنۍ، نابالغ کسان او هغه کسان چې روغتیایي ستونزې لري له دې پریکړې څخه مستثنا دي. په پاکستان کې سرچینې وایي چې د دغه هیواد پولیسو د کورونو خاوندان ته ویلي چې له خپلو کورونو افغان کډوال کرایه ورکوونکي وباسي. د پاکستاني پولیسو په اسلام آباد او راولپنډي کې افغان کډوال ته خبرداری ورکړی دی چې د مارچ تر یو جشمه یعنی په راتلونکو لسو ورځو کې خپل کورونه پرېږدي. په خبرتیا کې راغلی چې د کورونو خاوندان او اوسېدونکي دي افغان په ګوته کړي او چارواکو ته دې راپور ورکړي. د خبرتیا له مخې باید ډاډ ترلاسه سي چې ټول افغانان دي تر ټاکل سوی ضرب الاجل پورې دغه سیمه پرېږدي. په دغه لیک کې ګوټ سندنه شوې چې کله دغه امر سرغړونه وسي نو پاکستاني وګړو ته به ناوړه پایلې ولري. تر اوسه څرګنده نه ده چې ویزا او اسناد لرونکي افغانان دي هم سیمه پرېږدي کنه. په دې وروستیو کې له پاکستان څخه د افغانانو د ایستلو لړۍ نوره هم چټکه سوې ده. یمن په تیرو څلرویشتو ساعتونو کې په اسرائیل رژیم باندې د دوهم ځل لپاره توغندوی برید وکړ. د یمن د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال یحیی سری په تیرو څلرویشتو ساعتونو کې د اسرائیل رژیم په زړه تل ابیب باندې د دوو توغندوی بریدونو خبر ورکړی دی. د تسنیم له راپور سره سم د یمن د وسلوالو ځواکونو ویان اعلان وکړ چې په تیرو څلرویشتو ساعتونو کې د دوهم ځل لپاره په تل ابیب کې یو هدف په هایپر سانیک توغندی سره په نښه شول. د خپل پیغام په یو برخه کې وایي دغه برید د نیواکی یا فایا تل ابیب په جنوب کې په یو پوځي مرکز ترسره سو. په برید کې د فلسطین دوه ډوله هایپرسانک توغندی استعمال سو. یادې توغندی د اسرائیل رژیم له هوایي دفاع څخه تیر سوی او په ټاکل سوي اهدافو باندې مشرتی دي. د یمن د وسلوالو ځواکونو ویاند ټینګار وکړ چې په یمن باندې د امریکا د بریدونو د دوام سربیره دوی به د غزې له ملاتړ لاس وانخلي او تر هغه پورې به په اسرائیلو باندې بریدونو ته دوام ورکړي چې د غزې جګړه او محاصره ختمه سوې نه وي. تېره ورځ هم یمني ځواکونو د اسرائیل رژیم تر ټولو ستر هوایي میدان بن ګوریو په هایپرسانیک توغندی سره په نښه کړی وه. د یمنی رسنیو لراپورونو سره سم امریکایي جنگی جیټانو نن سهار وختي د یمن په لویدیځ کې د الحدیدیه د ښار په جنوب کې په التحیته سیمې باندې شپږ ځلې بمباری وکړې. تېره شپه هم امریکایانو د الحدیدیه په المینا ولسوالۍ کې د الکتیب په سیمې څلور ځلې بمباری کړې وه. همداشان امریکایانو د یمن په شمال کې د سعدیه د ولایت په الصفرا ولسوالۍ کې د العسایت په سیمې هم پراخې بمباری کړې. تر اوسه لا هم د دغو بمباریو د مرګ ژوبلې په هکله معلومات نه دي خپاره سوي. ورسته له هغه چې اسرائیل رژیم په غزې باندې لارې بندې کړې او بیا یې له سره د غزې په خلکو جنگ پیل کړ، یمن له غزې څخه د دفاع لپاره په سره سمندر کې په اسرائیلي کښتیو د ګرز بندیز اعلان وکړ او خبرداری ورکړ چې اسرائیل ته تلونکي کښتۍ به په نښه کړي. په دې خاطر له تېرې اونۍ راهیسې امریکا، انګلیس او سیونیس رژیم په یمن باندې ځپونکي حملې پیل کړې دي او په عامو خلکو باندې بمباری کوي څو یمن مجبور کړي چې د غزې له ملاتړ څخه لاس واخلي. هاخوا بیا د یمن پوځ او د انصارالله غورځنګ په کراتو ویلي دي چې دوی به هیڅ کله غزه یوازې پرې نه ږدي او د امریکا له ګواښونو سره څخه هیڅ ویره نه لري. د سودان د ولسمشرۍ ماڼۍ د پوځ د ځواکونو لاس ته ورغلې ده. د سودانی رسنیو له راپورونو سره سم د دې هېواد پوځي ځواکونو په خارتوم ښار کې د چټک غبرګون د ځواکونو په شا تمبولو سره د سودان د ولسمشرۍ ماڼۍ واک په لاس کې اخیستې ده. اوسمهال د سودان پوځ د خارتوم په ښار کې د چټک غبرګون د پاتې ځواکونو په تعقیبولو پسیدی. د نشتو دغه نوې څپه وروسته له هغه پیل سوه چې د زغروالو ځواکونو قومندان جنرال نصیر الدین عبدالفتاح د چټک غبرګون د ځواکونو د له منځه وړلو لپاره د وروستي عملیات د پیلېدو اعلان وکړ. د سودان کورنۍ جګړه په 2023 میلادي کال کې د چټک غبرګون د ځواکونو قومندان محمد حمدان دقلو مشهور په حمیدتي او د سودان د پوځ ترمنځ پیل سوه چې تروسه د دې جګړې د هوارول لپاره د نړیوالو د منځګړیتوب هلې ځلې بریالي سوي نه دي. په ترکیه کې د اعتراضاتو په دوام سره شپږ تنه پولیس ټپیان سوي. د پولیسو له لوري په ترکیه کې د استانبول د ښاروال او د ولسمشر اردوغان اصلي ټاکنې سیال له نیول کېدو وروسته له دوو ورځو راپه دېخوا د ترکیې په مختلفو ښارونو کې مظاهرې دوام موندلې دي او تر دې دمه شپږ تنه پولیس ژوبل سوي دي. د ترکیه رسنیو د راپورونو له مخې دوې ورځې مخکې د ترکیه پولیسو د استانبول ښاروال او د ولسمشر رجب طیب اردوغان اصلي سیال اکرم امام اوغلو نیولی دی. د ښاروال ګوند یا د جمهوري غوښتونکو خلکو ګوند د یکشنبې په ورځ خپل منځي ټاکنې ترسره کوي او تمه کیږي چې امام اوغلو به د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو کې د دغه ګوند د نوماند په توګه وټاکل سي. د امام اوغلو له نیول کېدو وروسته په استانبول او یو شمېر نورو ښارونو کې په لسکونو زور بخښنه واړم په لسکونو زرو کسانو سړکونو ته په وتلو سره د وسې اظهار کړی. ځینو سیمو کې د مظاهره کوونکو او د پولیسو ترمنځ نښتې هم سوي دي. اوس مهال د ترکیې په مرکزي، شمالي او غربي ښارونو من جمله په شهر ګیرسون او ازمیر کې مظاهرې روانې دي. همداشان ساکاریا، چوروم او اماسیه په ښارونو کې هم اعتراضي غونډې جریان لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکایي اوسیدونکي جورج ګولزمن د ازادېدو پخلی کړی او دای بشر دوستانه اقدام بللی دی. د طالبانو د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلی چې د دغه امریکا تبعه د خوشې کولو ګام په ډاګوي چې د خبرو، تفاهم او ډیپلوماسۍ له لارې د ټولو مسایلو د حل لپاره لارې چارې پیدا کېدای سي. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت په دغه بیان کې راغلی دی چې له ټولو خواوو په ځانګړي توګه له امریکا سره د متقابل درناوی او ګټو پر بنیاد واقعي تعامل ته چمتو دی. دا یادونې ده چې د بندیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی آدم بوایلر او د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی خلیلزاد کابل ته راغلی او د دغه وزارت له سرپرست وزیر امیرخان متقی سره د بندیانو د ازادېدو په هکله خبرې کړي دي. همداشان د طالبانو د سرپ د خارجه وزارت سرپرست ویلي چې له امیرخان متقی سره د خلیلزاد او آدم بایلر په کتنه کې د دواړو لورو ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو هم بحث سوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی خلیلزاد په خپل ایکس پاڼه کې د جورج ګولزمن د خوشې کېدو پخلی کړی او ویلي دي چې نوموړی خپل کور ته په لاره کې ده. اخوا بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي چې د قطر چارواکي د امریکایي وګړي جورج ګولزمن د خوشې کولو لپاره مهم رول لوبولی دی. روبیو په یو بیان کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له خوا خپر سوی ویلي چې نن ورسته له دوه نیمو کلونو اسارت څخه په افغانستان کې د ډلټا ایرلاین میکانیک جورج ګولزمن له خپلې میرمنې الکساندرا سره د یوځای کېدو په لور روان دي. بل دا چې د هغه خوشې کېدا د بندیانو د تبادلې د هغه بهیر تعقیب دی چې پکښې دوه نور امریکایان رایان کوربیټ او ویلیام مکینټی د جنورۍ په میاشت کې د افغان وګړي خان محمد په بدل کې آزاد سی وو چې له 2008 میلادي کال را په دې خوا په امریکا کې بندي وو. دا و د نن ورځې خبرونه. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسي تبصره.
د قدرمن اوریدونکو ایران ته د امریکا دوه ګونی پیغام د نوروز مبارکي د بندیزونو په ملتیا از موږ د نن ورځې د سیاسي تفسیر عنوان دی په دې چې تر پای از موږ سره ملګرتیا وکړي. د امریکا د خزانې وزارت د 1400 ملمریز کال په لومړۍ ورځ له ایران سره اړوند د نوي بندیزونو د لګېدلو اعلان وکړ چې په ترڅ کې یې څو ارګانونه، کښتۍ او شخصیتونه په نښه شول. اخوا بیا ټرمپ دغه نوي بندیزونو سره ماله د نوروز په مناسبت په خپل پیغام کې د ایرانیانو لپاره نیکې هیلې څرګندې کړې دي. یا که په ساده ژبې سره ووایو، امریکا د نوي بندیزونو او فشارونو په لګولو سره ایرانیان ته د نوروز مبارکي ورکړې ده. د امریکا د خزانې وزارت د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دغه وزارت د لوکینګ په نامه یوه وړوکۍ پیټروکیمیکل چڼځای او د هغه په مدیر باندې بندیزونه لګوي، ځکه چې دغه چڼځای د سلګونو میلیون ډالرو په ارزښت له ایران څخه اومه تیل رانیولی دي. د امریکا د خزانې وزارت ادعا وکړه چې دغه د بهرني مالي چارو څانګه چې اوفیک نومیږي په 19 بهرنیو شرکتونو او کښتیو باندې بندیزونه لګوي څو د ایران د تیلو د انتقال له پټې بیړۍ سره مقابله وکړي او وړکو چنځایونو ته د ایران د تیلو ورسېدو مخنیوی وسي. دغه نوي فشارونه په داسې حال کې دي چې د امریکا ولسمشر ټرمپ د 1400 لمریز کال نوروز د رسېدو په مناسبت ایرانیان ته مبارکي ورکړې او په خپل پیغام کې د نیکو هیلو او خوشحاله نوروز څرګندونه کړې ده. دغه پیغام کې ټرمپ د ایران او امریکا ترمنځ لانجو ته هیڅ اشاره نه ده کړې. ټرمپ چې د خپلې ولسمشرۍ په دوهم پړاو کې له ایران سره د وکړي د ترسره کولو ادعا کړې ده. د 2015 میلادي کال د فبروري په 14 نیټې کې د ایران د اسلامي جمهوریت په خلاف د زیات فشار او بندیزونو سند یې لاسلیک کړ او دې سره مهاله د ایران له ولسمشر سره کتنې ته چمتووالی اظهار وکړ. هغه د دې ادعا په مطرحولو سره چې د فشار او بندیز د زیاتوالي د سند په لاسلیک کولو کې شکمن دی وویل چې دا به د ایران لپاره ډېره ستونزمنه سي. هیله من یم چې استعمال ته یې مجبوره نسو. باید ولیدل سي چې ایران سره هوکړې ته رسېدای سو. د نوروسته ټرمپ د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنئی ته په خطاب کې یو لیک واستول او د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بقایی همانه د تیر اونۍ په چهارشنبه ورځ اعلان وکړ چې د ټرمپ لیک د امارات د مشر د ډیپلوماتیک سلاکار انور قرقاش پلاس تهران ته رسېدلی دی. د اکسیوس د ویپانې په وینا ټرمپ په دغه لیک کې د اسلامي ایران رهبر ته د ایټومي هوکړې لپاره دوی میاشتنی فرصت ورکړی دی. خو د پام وړ ټکی دا دی چې د امریکا د خزانې وزارت تهران ته د ټرمپ د لیک له رسېدو او د مذاکراتو له وړاندیز څخه یوه ورځ وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت د تیلو د وزیر محسن پاک نژاد نوم د بندیزونو په لیست کې ور زیاتوي. د تپکاتو سره ټرمپ له ایران سره په مقابله کې د قدرت لاري د سولې په نامه له سیاست څخه کار اخلي څو د دوی پیسې لاسره ایران وهڅوي چې د خپل اټومي سولېزو فعالیتونو په اړه د محدودیتونو منلو ته تیار سي. همداشان ټرمپ له دغه سیاست څخه نور اهداف هم تعقیبوي، من جمله په سیمه کې د سیونیستي زد او استعمار زد له غورځنګونو څخه د ایران د ملاتړ ختمېده، د ایران د توغندوي او بي پیلوټو الوتکو د جوړولو بندول او د پوځي صنعت رخصت اول. دا و د نن ورځی سیاسي تبصره. قدر من اوریدونکو د پروګرام له دوام سره ساسو په خدمت کې یو وس په هم تاسو ساسو په ژغونو پیغامونو مشتمل هر کله راشه خبرونه واوري چې لاغه ورسته به هم تاسو ته د روژې ځانګړي مطلب خبر سي. بیا به ساسو له حضور رخصت سو.
هر کلا راشا وای مرتضی چې محافظ د خپل اجل دی، ما تراز د ژوند خ معلوم شوه مکمل دی. واخله دا ثبوت ابن ملجم چې پر حمله کړه س په جوش او مینا مرتضی داسې ناره کړه وی چې د کعبې پر رب قسم چې زه کامیاب شوم سیند کې د انوارو سر تر پایا زه غرقاب شوم زار شمله یقینا چې د ژوند راز ورته حلکا دا د مرگ په خونه کې چراغ د سکون بلکا د تهران رادیو د هر کله راشه د پروګرام ګرانو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم یو ځل بیا راغلی یو ستاسو په خپلو لیکنو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام سره او د حمزه بابا په دغه مشهور شعر سره درته د مولای متقیان امام علی علیه السلام د شهادت د کلیزې په مناسبت تسلیت او تعزیت وایو. ملګرو په نننی پروګرام کې زه عبدالمجید دورانی او زما محترم همکار
صادق حسین
ستاسو په خدمت کې یو.
خواګورې دونکو زه هم په خپل وار سره ګرانو مینهوالو ته له مینې ډک سلامونه او د حضرت امام علی علیه السلام د شهادت په حکله تسلیت وایم او غواړم چې په پروګرام کې د شاملېدا لپاره درته د هر کله راشه د واټساپ د ګروپ نمبر درته زر تر زره اعلان کړم. نو ګرانو ملګرو دغه شمېره زه در سره زر ولیکئ: 00 99 919 شپږ سوه څلور شپېته 1500 شپږ شپېته 3 زموږ شمېره ده. نو دلته یوه لنډه شاندمه اخلو بیا را ګرځو د ستاسو له خوا رسېدلو لیکونو ته.
یو ځل بیا درته هرکلی وایو قدرمنو دوستانو. ډاکټر ذبیح الله اقبال صاحب دا ځل په روژه کې د بریالیتوب 8 کیلې راستولی دي چې په دا ډول دي: اول، فرض لمونځونه په خپل وخت کول. دویم، وی صادق خان وی صحیح روژه نیول، یعنی یوازې د خوراک او څښاک پرېښودل بسنه نه کوي بلکې د هر هغه عمل څخه ځان ساتل پکار دي چې د الله تعالی د غضب سبب کیږي، لکه غیبت، چغلی، دروغ، حسد او داسې نور.
صحیح.
دریم نمبر کې وایي چې ځان او نورو ته دعا کول. وایي چې الله تعالی د روژتي دعا نه ردوي، نو روژتي ته پکار ده چې له دغه عظیم فرصت څخه پوره پوره ګټه واخلي. او څلورم وایي صله رحمی کول، یعنی د کورنۍ، دوستانو، ګاونډیانو او نورو مسلمانانو سره احسان کول او ښې اړیکې ورسره ساتل. پنځم نمبر وایي چې د قرآن کریم تلاوت کول، که څه هم په شواروس کې یوه پاڼه وي. شپږم، تهجد کول، که څه هم یوازې دوه رکعته دي وي. اووم، نفل منزونه کول. نوافل یعنی مستحب منزونه د الله تعالی د رضا او هغه ته د نزدې کېدو سبب کیږي. او اتم، صدقات ورکول او خیراتونه کول، که څه هم د یوې خرما په اندازه وی. او وی چې ښه اخلاق هم صدقات دي.
بیخی سمادم دا سر ډیر ښه ښاغلی ذبیح الله اقبال صاحب، په رښتیا چې روژه د ثوابونو د ګټلو او د ګناهانو د بخښلو یو ډیر لوی فرصت دی. خدای پاک دې له دغه فرصته موږ ټولو ته د پوره استفادې کولو توفیق راکړي. امین یا رب العالمین.
امین. ښه صادق صاحب، ګران ملګری نعیم عابدی صاحب د امریکې د ولسمشر کمزورې حافظې په حق لیکلی دي.
ښه.
وایي د ټرمپ کمزوري یاداشت او که له خبرې شاتګ. بیا وایي چې ټرمپ په تازه څرګندونو کې ویلي چې هیڅوک به فلسطینی وګړي له غزې څخه ونه باسي، خو بیا لیکي چې هغه مخکې ویلي وو چې غزه به تخلیه کړي او وګړي به مصر او اردن هیوادونو ته ولیږي.
مننه قدرمنه وروره محمد نعیم عابدی وروره. نو بس له ټرمپ نه به سړی نور څه تمه ولري؟
نو
نه عقل لري او نه حافظه. البته د امریکا هغه تیرو لسمشر جو بایدن خو بیخی حفظه نه درلودله او کله کله به د وینا په مینځ کې ترې هر څه هیر شول.
دغه شان به ولاړو بیا به نه پوهېده چې څه.
خو بدبختي دا ده چې ډېر ښه او ستر هیوادونه هم د داسې بې عقله ولسمشرانو را دړکو ویریږي او ځان ورته د امریکا په وړاندې کمزوری او بېوسه ښکاري.
بالکل.
نو بس نور به سړی څه نه وایو، خو الله دې خیر وکړي.
نو صادقانه وی ملا فریدا چپ خله دی
بهتری
دا دا خبر پریک دا خدا را ته وایا چې اکبر علی ورور سره لګل دی.
د اکبر علی صاحب لګ به لولو خلیوی دمه ورستا.
بالکل. هر کله راشه د ګلبرن خایسته ګلانو یو زر بیا درته هر کله وایو او دا د ساسو نورې لیکنه راخلو. د خایسته په خبر له حیات آباد نه اکبر علی صاحب یو غزل انتخاب کړی دی او د خبرې دوه لپاره راستولې دی. نو صادق خان زه خو ویم چې ته یې ملګرو ته واوره وکړه.
بالکل مې خوښه ده. پستر ګوایي خیر کز اوس څومره یم ارزان پتا.
ها
خیر دې که زه اوس څومره یم ارزان پتا، پس ته به هم دومره شم ګران پتا.
ګران پتا ډېر ښه.
ماخله د وفا امتحان ماخله.
ماخله کنه
دا به زما هم شي امتحان پتا.
ډېر لا
پرېږده بوګنی دلی او سویلی زما، ګواښ به دې نور جوړ کاندي طوفان پتا.
پتا
کړي به اسویلی په بخیاله کې بیا.
کړي به اسویلی په بخیاله کې بیا.
زباد می سلګیوی د ارمان پتا.
ډیر ښه.
ژوند دی مدامي په برخه حل شو. مړ چې شو حمزه غوندې ځوانان پتا.
پتا ډیر اعلی. اکبر علی وروره ډیر زبردست غزل مغوره کړی دی. داسې ښکاري چې شاعري د غزل بابا ارواښاد میرخان شینواري صاحب دی. نو په ګوري رحمتونه ووریږه. بیا به هم د لیکنو په تمه یو اکبر علی صاحب. صادق خان زمونږ پخوانی وفادار اوریدونکي محمد اکبر سلطانی صاحب ډیر موده پس را پیښه کړې ده. بالکل را لیکلي چې وی سلامونه او مینه د تهران راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله لرم چې ټول ملګري به راته جوړو سي. وایي چې ملګرو ډیره بخښنه غواړم، د ډیر وخت راهیسې غیر حاضر یم، ځکه وی ځکه غیر حاضر یم چې په وطن کې هم او نیټ مو کار نه کوي چې ستاسو درانه حضور ته وی حاضر شم کنه. نو بیا وی چې انشاءالله که ژوند و بیا به برخه در سره اخلم. ټول ملګری را یادیږي. وسلام. نو په درنخت شاعر محمد اکبر سلطانی او خپل پته لیکلې ده، هرات ولایت ربات سنگی ولسوالی. او وی الله مقدر او عزت وکړه.
وعلیکم السلام ګران اورورا سلطانی جنا، زمون هم ډیر یادېږي.
بالکل.
او خدای چې خیر خبر دی راکړ. بس دا روژه کلی کې خپل ماشومان سره تیر کړه، بیا کار زینو رضا له خیره.
او ان شاء الله روژه تیر کا اختر تیر کا ماشومان سره، بیا به موسم هم خوشوي. نو بیا به راشي ان شاء الله او بیا به همیشه پروګرام تم راځي. صادق خان په پای کې او ټپای هم لیکل دا وای وی جانانا دومره راته ګران یې، جانانا دومره راته ګران یې، زه چې قدم په قدم دم تا یادوم.
فضل غنی لیوانی ورور دا ځل د ټاپو پر ځای د تکړه او مشهور شاعر عزیزی سیرت صاحب یو ډیر په زړه پورې غزل راډلې کړی دی.
ها ډیر ښه کار کړی.
او هغه وایي چې خامخای رته نشر کړای.
بالکل.
به ورته دا دې هم د اوسه ورته دغه غزل خبرو.
بالکل خبرو.
ها بیا لکه د باد ورپسې لاړه ما په هرې خوا.
بیا لکه د باد
پسې ورپسې لاړه ما په هرې خوا، ستا د ګل بدن خوشبو غوړه ما په هرې خوا.
هرې خوا ډیر ښه.
زه هم په هوا لکه بیرغ د بچا خان د ګوند، هر ارمان په سرو وینې کنغاړه ما په هرې خوا.
هرې خوا ډیر لا ډیر لا.
زه لکه د تورې شپې څراغ چرته چې پروت یم، خپل نظر په سپینه رڼا ژباړه ما په هرې خوا.
هرې خوا ډیر ښه.
زل کل مر مخی گل چی پرخه پرخه باندی شوی مخه کمی واوڑوی خو جاڑا ما په خری خوا
پهر خوا مخه کمی واوڑوی خو جاڑا ما پهر خوا دیر اللہ
مخ کمی افتاب تا کم احتاب تا وی سیرت وی ستا پا نورانی چی ربا ویاڑا ما په هر خوا
ستا پا نورانی چی ربا ویاڑا ما پهر خوا دیر زبردست انتخاب مکڑه ده غنی خان ورو راو ده عزیزی سیرت سیب ده هم په کلم برکت شي بیا به د هم د لیکنو په تمه یو ملګرو دلته به یو لنډه شانده مو واخلو او بیا به غږیزو پیغامونو ته راشو د خیره
ډیرو قدرمنو اوریدونکو جمیل حسین صاحب د ایران له مسجد څخه د حضرت امام علی علیه السلام د شهادت په حق له دغه ښکلي شعرونه راستولې دي نو راځي چې په ګړی واورو
بالکل اورو
یا علی مزخم جړو نو درمنتای هر مشکل کې د مؤمن اطمینان ته چې اسلام ورنه هر ځای کوي نزونه یا علی خدای ګو غشیر یزدان ته حدیثون د رسول په دی گوادی فهر دور حق و باطل کی پہچانتا یہ من پیگتا بتا منا نصیب نشی مومنان مو ودت سیا بنتا یہ خندق جان کی کل کو پر مقابل شوی رسول ویلو علی کو لیمان تے نہ چوکتا پشان فتح نزل پکارشتا د دنیا په مخ بس شاه مردان ته ته وسی د رسول د خدای ولی اولو الامر په آیات قران ته آیتنا د قرآن تسن خواندی معتبر چورا د حق بزو بانتی یا تا رسول کلا تنها پر خلن دے نگاہ بنت جک اویلو رسول پاک زبان یا علی کسی منارو جانت گنہگاریو خود تلمن نسو خدای په درما وسیله او فرصت یې محشر ورځ چې دا به ویلې خپکیږو یا علی د معاملو مزنته یې یا علی وجد پتا باندې یقین دے قبر شپې ما پتیارو زو اب شانت یې یا علی مدد.
جزاک الله جمیل حسین صاحب یو ځل بیا درته تسلیت او تعزیت وایو او د ټولو اوریدونکو نړۍ مننه کوو چې په خپلو لیکنو او پیغامونو سره دا پروګرام خایسته کوي. زه خو یم صادق خان چې په تلو تلو کې یو ځل بیا دغه د واتس اپ شمیره ملګرو ته اعلان کوم.
بالکل خوښ یم
ملګرو. دغه زمونږ د رابطې لپاره د واتس اپ شمیره ده چې په دغه نوم باندې مونږ د همدې هر کله راشه په نامه یو ګروپ هم لرو او نو شمیره ده 00998919645 او 463. ایمیل مسده صادق خان ایمیل
pashto99@yahoo.com
نو په دغه ایمیل باندې مونږ ته خپل لیکنې را لېږلې شي په واتس اپ هم را لېږلې شي. تر بل پروګرام چې یو ځل بیا بس تاسو په خایسته لیکنو سره پروګرام ته حاضر شو اجازه درنه غواړو.
د خدای په امان.
د متقیانو د مولا شهادت.
درنو قدرمنو اوریدونکو، د روژې د میاشتې 28 نیټه د متقیانو د مولا حضرت امام علی علیه السلام د شهادت له تلین سره سمون خوري. تاسو ته په دې اړه تسلیت وړاندې کوو او په دې پروګرام کې هڅه کوو د پوښتنې ته ځواب ورکړو چې څه شی سبب شو چې د اسلام د پیغمبر له تاییداتو سره سره یو شمیر په ظاهرا مسلمانو کسانو حضرت امام علی شهید کړ. په دې هیله چې تر پایه را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ، یادونه کوم چې دغه مطلب زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
تاسو ته وړاندې کوو.
په هغه شپه ستوري په اسمان کې ځلېدل او په غمجنو سترګو یې کوفې ته کتل. سپوږمې د نازوان مردې له شرمه مخ په وریځو کې پټ کړی و. د اسمان غریو چې خلاص شو ځمکه په خپل حال وژړل. نه یوازې امت یتیم شوی و، بلکې انسان د ابلیس په وړاندې د خپل ویاړ او ګټات سند ورک کړی و. د کوفې له درو دیواره د غم ژړا اورېدل کېده او په هر ځای کې حیرانتیا خپره وه. اندېښنو د شیبو او وختونو په تل کې څپې وهلې. غوږونو چې د قتل امیر المؤمنین غږی اورېدلی و،
بدنونو د ودریدو توان نه درلود. حیرانه او لالهانده وو او په دې خبر یې باور نه کېده. هماغه خلک چې امیر او امام یې په ځلونو له بې وفایۍ او لوز ماتولو او کمزور ژمنې په باب شکایت کړی وو، هماغه خلک چې د هغوی له لاسه یې فریاد کړی وو، ای خدایه دوی له ما ستړي شوي او زه له دوی، دوی له ما ستومانه شوي او زه ترې زړه ماتې، نو ماته تر دوی ښه ملګری راکړی او پر دوی تر ما بد وګماري. هو همدغه خلک اوس سخت خپه او غمجن دي او پوهیږي چې بې علی د ورځو تیرول داسې دي لکه انسانیت چې د مرګ تور تم ورځې تیروي.
علی د ټولو انساني او اسلامي ارزښتونو یو کامل او جامع انسان دی. هغه یو عادل چارواک دی، شپارونونکی عابد دی، ژور فکر حکیم، په محراب کې د خدای په درکې ګریان، د جنگ په میدان کې خروشان، میړنی بې پروا، د نړۍ زړه او مهربان سرپرست. هغه لایق او خيار کومندان، توانا استاد، بې ساری خطیب، او خيار قاضي او بې مثال ادیب دی. له هر لوري چې علي ته وګورو د یو بشری فضیلت حیرانونکې سمبول دی چې لیدونکې د هر دین او آیین چې بي د هغه ستایلو ته اړ باسي. د انګلستان لوی فیلسوف کارلایل وایي موږ بل څه نشو کولای مګر دا چې له علي سره مینه وکړو او ورسره محبت وکاندو، ځکه چې هغه ډول لوی ځوان مرد دی او د ډیر لوی نفس خاوند. د زمیر له سرچینې خیر او نیکی خوتې ده، له زړه یې د شور او حماسې لمبې اوچتې دي. تر زمریو زیات میړنی وو، خو میړانه یې له لطف او مهربانی او د زړه له نړیوال سره یو ځای وه. په کوفې کې ووژل شو، خپل ډیر عدل وواژه. له مرګ مخکې یې د خپل قاتل په عقله وویل، که ژوندی پاتې شوم په خپله پوهیږم چې له وهونکي سره څه وکړم، او که مړ شوم کار ستاسو په لاس کې دی. که قصاص مو غوښته یوازې یو گزار پرې وکړئ، او که معاف مو کړ دا تقوا ته زیاته نږدې ده.
اوس د کابو څوارلسو پیړیو له تیرېدو وروسته نړۍ هم هغه شان د هغه لوی انسان په غم غمجنه ده چې ورسره ژوند د نړۍ د ټولو پتیالیو انسانانو د زړه ارمان دی. هغه کس چې رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم یې په حق له وفرمایل، علی ړومبی کس دی چې په ما یې ایمان راوړ، او ړومبی کس دی چې سبا د قیامت په ورځ به له ما سره روغبړ کوي. هغه صدیق اکبر او د حق او باطل ترمنځ فاروق، یعنی فرق کوونکې او د مؤمنانو امیر دی. د حضرت امیر المؤمنین علیه السلام شهادت د بشر په تاریخ کې یو ډیره دردناک غمیزه ګڼل کیږي. هغه نه یوازې د مسلمانانو او شیعیانو بلکې د ټولو حق طلب زړونو، عدالت غواړو او د اخلاقي فضایلو د لټونکو لپاره یو خواږه استوره ده. له همدې عمله ده چې پاک زړونه د هغه د مظلومانه شهادت په غم ویرجن دي. امام علي د عبادت په محراب کې د داسې کس په زهرجنې تورې ووژل شو چې ځان ته مسلمان وایه، په داسې حال کې چې پیغمبر اکرم یې په حق له فرمایلی وو، اے علی، ایمان ستا پخټ کې دی او ستا لغوخې او هډونو سره اخلې دی، لکه څنګه چې زما له هډونو او وینې سره اخلې دی. نن هم د حضرت امام علی علیه السلام د نازوان مردانه شهادت په اړه دا پوښتنه مطرح ده چې آخر ولې شهید کړی شه.
یو ډیر ښه متفکر چې په دې اړه یې فکر کړی استاد شهید مرتضی مطهری دی. شهید مطهری وایي، یوه دا پوښتنه ده چې علی چا ووژه، او بله دا چې علی څه شی ووژه. که ووایو چې علی چا ووژه، نو معلومه ده چې عبدالرحمن ابن ملجم. خو که ووایو چې څه ووژه، نو ځواب یې دا دی چې د هغه وخت د خلکو وچو مازخو او تهجد. فکری جمود د اسلامي ټولنې او تفکر لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. د شهید مطهری له نظره خوارج او د علي قاتلان د دغه لوی خطر مستحق دی. د خوارجو د ژوند او روحیې د شتون نښې همیشه موجودې وي، لکه څنګه چې نن سبا هم په اسلامي نړۍ کې د خارجي توپ روحیه لیدل کیږي. د جمود او د خارجي توپ د روحیې مطلب څه دی؟ نښې کومې دي؟ بلګیه کومیدی او ولی تر دې حد خطرناک دی، او همیشه باید د هغه په باره کې فکر وکړی شي.
د شهید مرتضی مطهری له نظره جمود، وچ تفکر او تهجر یا وچ تقدس هغه څه و چې د عبادت په محراب کې د امام علی علیه السلام د ترور په شان لویه غمیزه رامنځته کړه، او دا هم هغه خطر دی چې همیشه بشری ټولنه ګواخي. تعقل او تدجن د کمال یا خوشبختی په لور د الوت لپاره دوه لوی وزری دي. په دوی کې په یوه وزری هم په یوازې سر الوت نشي کېدلی. ابن ابل حدید وایي، که تاسو پوهېدل غواړی چې جمود او جهالت څه دی، نو دې ټکي ته پام وکړئ چې د علي قاتلانو چې کله فیصله وکړه چې دغه کار وکړي، نو قصدن او مخصوصاً یې د روژې د نولسم شپه انتخاب کړه. وی ویل، موږ غواړو د خدای عبادت وکړو، او له دې عمله چې د خیر کار کول غواړو، نو دا کار باید د قدر په یوې شپې وکړو چې ډیر ثواب وګټو. د حضرت علی علیه السلام قاتلان هغه بیدینه کسان و چې دینی ظواهرو ته د ډیر زیات پام په وجه حتی د لوی گناه کوونکی انسان هم کافر ګاڼه، او دا هغه شی دی چې په ټول کې د هغوی روحیه خطرناکه بلکې وحشتناکه کړه. دا سخکاری هغه څه چې نن سبا له پیړیو پیړۍ وروسته یو ځل بیا اسلامي نړۍ ته ورپېښ شوی، بیا هم دا همغه تفکر او نظر دی چې د حضرت امام علی علیه السلام د قتل سبب شو. خایبو ویل شو تکفیریان چې د وهابیت له منحرفې فرقې راټوکېدلی، د همغه خوارجو نوې بڼه ده چې نن په چټي پلمو سره د نړۍ مسلمانان هم شیعه او هم سنی کافر ګڼي، او لاسونه یې د اسلامي امت په وینو ککړ کړي دي.
شهید مطهری په خپل جاذبه او دافع علی کتاب کې د خوارجو د تفکر د نخو نخانو په بیان کې دا سوایي، خوارجو د مبارزې او سرشندنې روحیه درلودله، او د خپل عقیدې او نظریاتو په لار کې سخت کوشش کاوه، او عبادت گزار خلک وو چې د شپې به یې عبادتونه کول، او له دنیا او د هغې له مظاهرو سره یې مینه نه درلودله. خو جاهل او ناپوه خلک وو، او د جهالت او ناپوهۍ له امله په حقایقو نه پوهېدل، او هغه به یې غلط تفسیرول. همداراز تنگ نظره او لنډ فکره کسان وو. اسلام او مسلمانانه د خپل محدود او افکارو په چوکاټ کې محصور کړي وو او ادعا یې کوله چې ټول خلک یا غلط پوهیږي یا بیخي نه پوهیږي او ټول دوزخیان دي. د دغه شان تفکر را پیدا کېدل په دین په پوهیدلو کې له تعلقه د لیرېوالي نتیجه ده او د ټولنې لپاره چې کومې پایلې لري ډېرې خطرناکې دي.
حضرت علی علیہ السلام خوارجو ته په خطاب کې وفرمایل، بے شک چې تاسو تر ټولو بد خلک یې، تاسو هغه غشی یې چې د شیطان په لاس کې دي او د خپلو نخو د وشتلو لپاره یې کاروي، او تاسو په وسیله خلک په حیرت او گمراهی او شک کې اچوي. خوارج د قدرت د خاوندانو په لاس کې په یوې وسیلې بدل شول. په بل وینا، د دغه شان وګړو او ډلو د جهالت خطر زیاتره له دې عمله دی چې د دسیسګرانو ګوډاګي جوړیږي او د اسلام د لوړو مصلحتونو او فائدو د لارې خنډ ګرځي. دوی د هغوی د لاس یو اوزار او د هغوی د لیندو غشی دي. کومو کسانو چې د حضرت علی علیه السلام عدالت او صداقت نشو زغملی، او هغو کسانو چې د امام علی علیه السلام په وجه لاسونه له مال او طاقت لند شوي وو، هغوی د هغه حضرت د شهیدولو لپاره له خوارجو ډیره استفاده وکړه او خپل مقصد ته ورسیدل. په زړه پورې ده چې د خارجي توپ تفکر نن سبا هم همدغه نتیجه لري. تکفیریان چې ځانونه مسلمان ګڼي او نور خلک کافران، اوس د مسلمانانو د قتل عام لپاره د کافرانو د لاس په اوزارونو بدل شوی دي. په سوریه، عراق او یمن کې د اسلامي امت په حالاتو کې زیرتیا د دغه ادعا سمواله ثابتوي.
سلام دیوی پر علی، هغه ورځ چې په کعبه کې وزیږیده، هغه ورځ چې مظلوم او غریب په جماعت کې شهید شو، او هغه ورځ چې په سرلوړۍ سره به محشوریږي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د حضرت امام علی علیه السلام د شهادت په مناسبت تاسو ټولو اوریدونکو ته تسلیت وړاندې کوو او ستاسو له حضوره حاضر دمه اجازه غواړم. Thank you.